دوستانو ستړي مشه اجمالنده مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوو. په داسې حال کې چې له پاکستان نه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید، له پاکستان نه د کډوالو د ستنولو بهیر ګړندی شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه کې کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وروستۍ نیټه د اکتوبر 1 ښودل شوې، خو د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د پاکستان خصوصي تلویزیون جیو نیوز ته ویلي دا مهلت د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. بوکټي ویلي دوی به د نومبر له 2 یا سر له سبا د بی اسناد افغان کډوالو د ستنولو بهیر په رسمي ډول پیل کړي، خو له پاکستان څخه رپورټونه وایي چې په بلوچستان، همدارنګه پنجاب او کراچۍ کې چې د سند ایالت برخې دي، د افغان کډوالو نیول او ځانګړي د توقیف کمپونو ته د دوی انتقال پروسه لا د مخه پیل شوې. دا ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو پر بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ویان قیصر افریدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته په لیږل کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند ته خطر دی.
هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رایټس چیلنجز دي، هیومانیټیرین چیلنجز دي، جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. نو داسې پروفایل والا خلک دلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کوی چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې د هغوی ژوند ته، د هغوی فریډم ته هلته کې خطره کېدی شي.
ښاغلی افریدی وای ویل پاکستان هغه افغانان هم باسي چې په تیرو 2 کلونو کې هغه هیواد ته پناه وړي او هیڅ ډول اسناد نه لري. نوموړي په عین حال کې د هغه افغانانو د زورولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې اسناد لري خو د پاکستاني پولیسو لخوا زورول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ځل بیا د پاکستان له حکومت نه وغوښتل چې افغانستان ته د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي او له جبري ستنولو یې لاس په سر شي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت امنیه کمانډانی وایي د داعش 3 وسلوال د دوی د استخباراتي ځواکونو لخوا وژل شوی. د امنیه کمانډانی ویاند اسف وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په 4 سرکه سیمه کې رامنځته شوې. د وزیري وایي وژل شوو کې 2 بهرني اتبادي چې یو موټر او یو اندازه وسلې ورڅخه ترلاسه شوې دي. داعش د طالبانو له حکومت سره وسلوال مخالفت کوي، وخت نا وخت د طالبانو او ملکي افغانانو پر اهدافو بریدونه کوي. له غزینه د بهرنیو اتباعو لومړنۍ ډله او یا هغه کسان چې ژور ټپي شوي دي نن مصر ته ورسېدل. د دغو کسانو لیږ د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ د هغې هوکړې له مخې کېږي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. رویټرز خبري اژانس د مصري رسنیو او سرچینو په حواله ویلي چې دغه کسان د امبولانسونو په وسیله د رفح پر بندر مصر ته بیول شوي دي. دا کسان داسې مهال مصر ته لیږدول کېږي چې پرون د بېځایه شوو فلسطینیانو پر یو پنډغالي د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول. اسرائیل ادعا کړي چې دغه برید کې د حماس یو لوړ پوړی قمندان او د هغه یو شمېر ملګري وژلي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د اکتوبر 9 راهیسې روانه ده. دوستانو تاسو د ازادي راډیو ته غواکې خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. دا پاکستان موقت حکومت لخوا بی اسناد افغان کډوالو ته لدی هیواد د وتل لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای ته رسیدو سره دغه هیواد څخه د کډوالو د وهل وتلو بهیر چټک شوی دی.
روانه ما پختیاته نه می پختیاله دل نه می کتل په زندگی نه دل پر زندگی می دل ته 40 سال می تیر کړل. ما ته تر اوسه پر نشنلټی ملاو شنره تر چا کار را که بچان می ذلیل از ذلیل.
دا ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او سیاستوالو د پاکستان څخه په جبري توګه د افغان کډوالو د ایستلو پر دغه پریکړې غبرګونونه څرګند کړي دي. وړاندې به په یو رپورټ کې دا هم واورئ چې هغه محصلان چې په پاکستان کې زده کړې کولې او اوس له دغه هیواد نه په زور ایستل کېدو ته اړ دي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که وختو یو شمیر نور ریپورټونه به هم ولرو. دا به هم واورئ چې د بشري حقونو سازمان فریډم ناوې دا کوي چې د طالبانو حکومت د پانتون پخواني استاد رسول فارسي ته 14 میاشتنی بند سزا ورکړې ده. د خپرونې په 2 نمایي کې مو د لوبو ډګرونو ته بیایو او د سپورت خپرونه درته راوړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
دا پاکستان حکومت وای په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوال لپاره ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی او دوی د بیرته ستنول لپاره عملیات پیل کړي. دا پاکستان د کورنیو چار وزیر سرفراز بوکټی نن په خپل ایکس پاڼه لیکلی، نن سهار یې څلور شپېته افغانان افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل. هغه زیاته کړې دا د بی اسنادو کډوالو د ستنولو لپاره د دوی د کلک هوډ څرګندونه کوي. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
یعنی هم سامیما یعنی نمبر پلیتش پولیس امروی پاسپورت ویزا کې
په دې ویډیو کې چې اسلام آباد یو افغان کډوال ازادي رادیو ته را لیکلی، لیدل کېږي چې پولیسو یو افغان نیولی او غواړي کم ته یې له انتقال وروسته افغانستان ته ولیږي. د دې ویډیو کوونکی زبیر الکوزی ازادي رادیو ته وویل نیول شوی کس پاسپورت او ویزا هم درلوده خو پاکستاني پولیسو بیا هم ونیوه.
سهاری و بجی او پینزلس دقیقه د اسلام آباد په ډی سلور نوی سیمه کې د سمیم په نوم زموږ یو دوست لویزی او پاسپورت سره یو ځای ونیوه.
دا هم ویل چې د اسلام آباد په اف ول سیمه کې دوه تنه نور افغان کډوال هم ونیول شول، خو لا معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی دي. په همدې حال کې یو شمیر نور سیمو هم ازادي راډیو ته رالیږل شوي غږونو کې افغان کډوالو د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو خبره کړې. حخوا جیونی اوس پاکستانی ټلویزیون راپور ورکړی چې یوازې په کراچۍ کې له سلو زیات هغه افغان کډوال نیول شوي چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني مجوز نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او د کډوالو کمپونو ته یې د لیږلو لپاره عملیات پیل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي څلور شپېته هغه افغانان یې افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل. هغه زیاته کړې دا د ټولو هغو وګړو د بیرته ستنولو لپاره د دوی کلک هوډ ښیي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري. د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د ستنولو لپاره 200,000 پولیس موظف شوي دي. هغه زیاتوي
پنجاب کې اندر
په پنجاب کې مو 25,000 کمرې نصب کړې. همدا ډول زموږ 200,000 ځواکونه د استخباراتو ادارو سره په همکارۍ د دې کار لپاره چمتو دي. دا چې یو دیرشم اکتوبر پای ته رسېدلی نو ټول بی اسناد کډوال باید د پاکستان پرېښودو ته چمتو
سي.
په همدې حال کې په ټول پاکستان کې په جماعتونو کې د پولیسو په وسیله اعلانونه کېږي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هېواده ووځي او تر خواهی د کورونو له مالکانو غواړي چې بی اسناد افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د پاکستان حکومت د اکتوبر 1 د بی اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ورکړی و چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. خو داسې مال چې دا نیټه پوره هم نه وه، له وړاندې افغان کډوالو ادعا کړې وه چې پاکستاني پولیس یې ځوروي او رشوت ته هم اخلي.
د پاکستان موقت حکومت لخوا بی اسناد افغان کډوالو ته له دې هېواد د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای ته رسېدو سره سم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او سیاستوالو د پاکستان د دغې پریکړې په اړه غبرګونونه ښودلي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې بی اسناد افغان کډوالو ته د دې هېواد له لورې د وتلو لپاره ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت 13 ورځ پای ته ورسېد، د پلازمینې اسلام آباد پولیسو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو عمدي چارې پیل شوي. د اسلام آباد پولیسو نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې لړ کې 46 غیر قانوني کډوال چې مخکې زندانی شوي وو هم له زندانونو وایستل شول او د پولیسو تر څار لاندې خپل هېواد ته واستول شول. په بیان کې نه دی راغلی چې دا کسان د کوم هېواد اتباو، خو په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري ځینې کسان چې ظاهرا افغانان ښکاري موټرو ته خېژول کېږي. په همدې حال کې د پاکستان په دې پریکړه د غبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیست انټرنیشنل په یوه اعلامیه کې ویلي پاکستان لا هم وخت لري چې له خپلې پریکړې لاس په سر شي او د افغانانو لپاره د یو بل ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې 13 ورځې ناوخته خپره شوي راغلي چې د افغان کډوالو ژوند او حقونه په خطر کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم له پاکستانه یو وار بیا غوښتنه کړې چې افغانستان ته په ډله ییزه توګه د کډوالو د استولو پلان لغوه او د افغانانو لپاره د یو بل کړکیچ مخه ونیسي. نوموړي په خپل ایکس شبکه لیکلي چې د افغانانو د حقونو د دفاع لپاره به ودرېږي. په پاکستان کې دننه هم ګڼو پښتنو ملتپالو سیاستوالو ویلي چې پاکستان دې په خپل دغه پلان له سره غور وکړي. د دې تر څنګ د بلوچستان په چمن کې د زرګونه کسانو احتجاجي پرلت نن د 12 ورځې لپاره هم روان دي. د پرلت ګډونوالو تنن ملتپال پښتون سیاستوال خوشحال خان کاکړ په وینا کې وویل د زرګونه ځایي اوسیدونکو په برخې اخیستنې په چمن کې دا پرلت له تیرو یولس ورځو روان دی، خو د پاکستان حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دي منلې. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لري شي. دوی دغه شان په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د انساني چلند او له دې هېواده د وتلو د پرېکړې د لغوه کولو غوښتنه هم کړې. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین په خپل ایکس شبکې لیکلي چې په پاکستان کې د افغانانو سخته بیزتی روانه ده، باید په وړاندې په ډله ییز ډول خبرګون وښودل شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیا په خپل ایکس پاڼه د پاکستان ځینې ادارې او اشخاص تورن کړي چې د غیر قانوني کډوالو په نوم قانوني افغان کډوال هم تنګوي او د هغوی د پانګو او جایدادونو د نیولو لپاره یې ظالمانه چلند خپل کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي چې د کډوالو ستنول باید د منل شویو نړیوالو اصولو له مخې ترسره شي. نوموړي چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په درېیمه کمیټه کې خبرې کولې ویلي چې اوس مهال افغان کډوال په پاکستان کې د نیول کېدو او ځورونې له ګواښ سره مخ دي او دوی ملاتړ ته اړتیا لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري وستل د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د کمیسیون مشري هم کوي تیره ورځ په تورخم کې رسنیو ته وویل
اجباری اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی. اوس زمونږ وطن درا دی خاطه اولی ټول زمونږ ورونه دی. مونږ ان شاء الله اسلامي امارات سمره خپل واس مطابق به ان شاء الله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د ضرورت او د مشکلات حل سي.
د طالبانو حکومت لدی وړاندې هم د پاکستان دا پریکړه غندلې و ویلي و چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په خپل ایکس لیکلی چې د غنی غونی د مخنیوي او د کډوالو د ستونزو د کمیدو په هدف تورخمته د کډوالو د سب د بهیر لپاره تخنیکی ډلې او وسایل رسیدلې. نن چهارشنبه د نومبر لومړۍ د پاکستان لوري لدی هیواد د ناقانون افغان کډوالو د وستلو د پیل لومړۍ ورځ ده. پاکستان مخکې ویلي چې لدی نیټې وروسته به 1.5 میلیونه ډیر غیر قانوني افغان کډوال په زور لدی هیواد وباسي. پاکستان دا پریکړه داسې محل کړې چې ورلمخه په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسېدلې او کډوالو ته د کاري زمینو د نشتوالي په برخه کې اندېښنې هم مخ په ډېرېدو دي.
په تیره خبرونه کې زما همکاري فریده سیال د یو داسې افغان سره خبرې وکړې څوک چې د پاکستان څخه د ستنېدو په حال کې دی او د تورخم په دروازه کې هغه پروسې ته منتظر چې باید تای کی او افغانستان ته واوړي. دا ابرار دولت زینومیږي او وایي چې په پاکستان کې په خوارۍ مزدوري بوخت. دا مرکه ورو
سلامونه ټول اوریدونکو ته. از مان دریم ورځ چې مونږ په تورخم ته راغلی و او مونږ خیر هغه کوم شناس کارتونه چې نور یو یا هغه سیستمونه مونږ سره صحیح برابر نه ول مونږ نه شو کولای چې وس الله پات شو. او زمونږ چې یو هلته غریب کار ولو او مونږ رړې کول دکاندارانو ولو مونږ ورونم نو دا هر څه په خپل حال کې مونږ راجستر ولو یا راجستر نه ولو د یو ګاونډي هېواد په صفت کې زه وایم چې مونږ سره پاکستان کې عربیه چې وکړه هېڅ یو انساني رویه دغه نه ولا ځکه مونږ ضرب الله جل وخت راکول کېدل او هغې نه را شړل. نو واقعیت چې دا ډېر یو بېخي سیزدوروونکی عمل مونږ سره وشو ول چې زمونږ
ابراهیم صاحب که په دې اړه ته وایم د اوس زموږ خبریال ویل چې هلته دغه کورنۍ به بېلې لیږي او کډې به بېلې لیږي. ستاسې په اړه باندې د پاکستان حکومت هم داسې پرېکړه کړې ده چې ستاسې داسې به بېل ځي کډې به هم بېل ځي؟
نه مونږ خو بس چې کله راتللو مونږ خو د مخ سره راځي کولو راوی شو له ساحونه ډېر بد حالت کې پاکستان کې تر او دلته چې دا کمپونه جوړ شوی دی په تورخم کې دي ځنه کې نو حکومت موږ دا ډاډ راکړي چې هیڅ مشکل نشته تاسو او موږ د دې په حساب سره چیکین کوو او تاسو چې کوم مرستې دي او موږ نور پاکستان د حکومت سره به تاسو موږ غوښتنې راوړو شړو نور چې کوم همدردي او یا کډ را ده سوال
ابراهیم صاحب ستاسو پیدایښت پاکستان کې شوی وکړ او ستاسو کلونی کې پاکستان ته تللی وای
نه موږ په دې وروستیو کلونو کې تللي وو پاکستان ته، خو د ډېر وخت نه موږ هلته ولو، تقریبا زموږ اته کاله هلته کېده، لس کاله هلته کېده.
دلته د طالبانو حکومت در څه وایي؟ دوی به تاسو ته څه خدمات برابر کړي؟ او دغه درې ورځې چې راغلي یاستئ، سرپناه څه ځای لري؟ که نه خپلوانو کره به ځي یا کورم په کرایه نیولی ده؟
مو خو رښتیا و چې هغه زنانه خو چې کوم یول نولس خپلو خپلوانم یو څه ول، موږ هغوی زنانه مړه انتقال کړې، نارینه چې کوم ویسار ور مازده چېرته حکومت موږ سره له کومک وکړي، په دې خاطر موږ هلته ایسار وکړم تورخام کې، تر څو ځکه چې موږ دا حکومت ډاډ راکړه چې موږ تاسو سره کومک کوو، نغدي پیسې به درکړو، د کورو په هکله معلومات درکړو.
ابرار دولت زه هغه افغان چې وایي په پاکستان کې خواري مزدوري کوله، خو وس د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه کړه چې افغانستان ته واوړي. نوموړی په تورخم کې و او د خپلو ستړیاو او کړمو په اړه یې راته وویل. زموږ خبریال یو شمېر نورو هغه افغانانو سره هم خبرې کړې دي چې په پاکستان کې بې اسنادو کډوال دي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي.
زیارت ولې رالم ضلعه جیلم نه روان یم پختیا ته، نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې په زندگی، نه انتله پر زندگی می دلته تیر 40 سال می تیر کړل، ما ته تر اوسه پورن نشنل ټیم لا شنه را تر چا کار را که بچان می ذلیل از ذلیل میاش د ټیم را که میاش کی بز کور خرصم، کاروبار به خرصم، گاډه به خرصم، زب سب میاش کی وکم چې تا میاش ما ته ټیم را که ټول دی ذلیل کړو، چا تر به پیسې چا تر باندې اوس ما ته خپل کور نه ده، من خپل صبح نه درته معلومه، ز تا و شرلم بلار می دلته پیدا، رور می دلته پیدا، نو دومره خو باید وکی کنه چې دستی دستی کارو کی ماشومان پکی دی، بیماران پکی دی، هر رقم خلق پکی دی.
زمانون دی محمد زمان مونګرالو د راول پینډینا په دې سره سره زمونږ ډیر زیات مشکلات چې هغه مونږ ډیر کم ټیم راکو هر سپادې شو وزدا چې کم کورونا مونږ سره تقریبا روان دی، هغه ډیر داسې دی چې هغه سرپنا نشته، الته هغه کورونا نشته، زمکه نشته، او دا داسې اندازې نه لګی چې زمونږ د کم ملک نه کم دی، هغه دا داسې محسوس دی چې پاکستان زمونږ ملک دی او پاکستان نه مونږ روان یو، نو کم ملک ته ځو.
نوم جانګیر خان دی او د ګوجری راغلی او سوال جلال آباد ته، عمر مې نه پیدایش د پنجاب دی، ها عادل تاول زلواري مو وطن ته،
نو تا ته وسنګ ښکاری
نو چالت لاړو مې پته لګی کی چالت بچا حالات یو څو حساب کتاب به
سکار ژوند کو
زنان به یو څه سامان پات شو لکاو څم راغون کو سم تا پنجاب ته دم پر کوشته بارے کسان لګی دا روز مو سامان دې را بخرس کيو پیسې و درا راولې گئنو دا غوې چې وز دا در بیګاره ولاری مشمالان دی دا مشکلات دی روڑا او با چې او د دې بندوبست نه موږ خپل روپې ورکو
سوادر خان پنڈای نه نګرار ته سم نه لرو چې تلاش سبو کوز ته هم لګه مزدوري مزدوري کوله دېډم کوله بچولم نه پخه پیدا کوله هل ته چلاش نه مزدوري شته د خشته بل جمع امر روان دی نه سر پنای شته نه بستر شته دسی
اوس دې رډو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا سدی رډو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي رادیو 24 ساعته دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي اورېدل شي. اوس هم راځي د اغه کډوالو افغان ماسلانو ستونزو ته تمکی ګوچی په پا پاکستان کې په پا زده کړو بوختو خو او چې له پاکستان څخه د اجباري استل کېدو لګواخ سره مخ دي، د خپل زده کړو راتلونکي تام اندېښمن دي. تفصیلي په دې رپورت کې اورو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو کې ډیری هغه افغان محصلان هم شامل دي چې د پاکستان په بیلابیلو پانتونونو کې زده کړې کولې. افغانستان ته یو شمېر تازه راستن شوي دا محصلان وایي دوی د خپلو زده کړو په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. سهیل چې په پاکستان کې د طب پوهنځي محصل و ازادي راډیو سره د خپلو زده کړو د دوام په اړه اندېښنه داسې شریکه کړه.
ما خپله دلته د طب پوهنځی شروع کړی او ډېر په خواري او ډېر په سختۍ مې یو ځای ته رسولی او غریبي وه، سختې تنګې او لږې هم تېرې کړې وې په ځان باندې. اوس چې افغانستان ته رالو دیو نامعلوم برخلیک سره مخ یو زمونږ د لیلیه مشکل چې هله حاصل ورته د لیلیه ورته وی مونږ با رشیدګی شو کړی نو شو کړی مونږ د ننګرهار ولایت په لور پرتی ولسوالۍ ګوشتک یو سیګو دا غیزن چې خار ترازو هم کراګان یو مثلا مشکلات اقتصادي ستونزې او دومره کاروبار هم نشته دلته حالات ګډوډ دي کړه کې چندې
عبدالقادر بل حق افغان محصل دی چې تاسو له پاکستان نه ستون شوی دی او وای سملاسي د کاري زمینې نشټون د پوهنتون ترمنځ د کریکولم تغیرات او پوهنتون ته نه رسیدنه به ترې نورې زده کړې پاتې کړي. هغه ازادي راډیو ته وایي
کراچی یونیورسټي ته اپلای وکړه چې هلته زما تقریبا پنځم سمیسټر و چې پنځم سمیسټر نه زما دغسې تعلیم نیمګړی پاتې شو او حتی زما تره زامن دي هلته چې هغې تقریبا یو تره زوی مې چې و هغه ففت سیمسٹر پیپر روان و اگزام روان و اغیم دا دنم کڑی وکڑلی و اغیم را روان شو.
د پاکستان موقت حکومت لخوا دغه هیواد کې ناقانونه کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پرون پای ته ورسید. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن ویلي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 1,500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا چې د طالبانو حکومت تازه راستانه شویو محصلانو ته کومې اسانتیاوې چمتو کړي دي او دوی به په کوم سیستم په پوهنتونونو کې ومني، په دې اړه مو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ته ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت علمي معین لطف الله خیرخوا تېره دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ټول هغه افغان محصلان چې په زور ایستل کېږي دوی به یې سوابقو او تحصیلي اسنادو ته په کتو په اړونده ډیپارټمنټونو کې شمولیت ورکړي. خو نوموړي د راستنېدونکو نجونو محصلانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې د ډیری هغه کورنۍ چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوالې شوې وې، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې کډوالۍ یو لامل خپلو نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرول یاد کړي وو. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دوی پر نجونو د منځنیو ښوونځیو زده کړې بندې کړې او د تېر زېږدیز کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راوګرځولې. دغه شان د نارینه زده کوونکو او محصلانو زده کړې هم له ستونزو سره مخ شوې، ځکه ډېر ښوونکي او استادان له افغانستانه ووتل.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
د بشري حقوقو یو سازمان دی فریډم ناو په نوم باندې ویلي دی چې د طالبانو د حکومت سره یو بندي فعال چې د پانتون پخانه استاد رسول پارسی دی د پښپاړس میاشتو بند محکوم شوی دی. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو ادعا کړي چې د طالبانو حکومت د پانتون پخانه استاد رسول پارسی پښپاړس میاشتو بند محکوم کړای دی. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه کې ادعا کړي چې د طالبانو حکومت دغه حکم مقدساتو ته د سپکاوي پر طالبانو د نیوکې او د دوی د رژیم پر ضد د څرګندونو په تور صادر کړای دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. فریډم ناو سازمان د طالبانو د حکومت له زندان څخه د رسول پارسی د ژر تر ژره خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی شاوخوا 8 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو. په ورته وخت کې د اکتوبر په 1 د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو څخه د جولیا پارسی د هغې د زوی ندا پروانی او د هغې د میړه د ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په دې اعلامیه کې ویلي چې د ندا پروانی د میړه او جولیا پارسی د زوی د نیولو لپاره کوم دلیل نه دی ورکړل شوی او دا چې جولیا پارسی او ندا پروانی په سوله ییزو مظاهراتو کې د ګډون له اساسي حق څخه په استفادې تورنې او نیول شوی دی. دغه کارپوهانو دغه شان خبرداری ورکړی چې خلک باید د مخالف نظر د څرګندولو او له خپل حق څخه د کار اخیستو له ازادۍ بې برخې نه شي، او ټینګار یې کړی چې د بشري حقونو مدافعان په ځانګړې توګه ښځې له خطر سره مخامخ دي او د جنسیت له امله تر ډېره په نښه کېږي. اعلامیه زیاته کړې چې د ندا پروانی او جولیا پارسی او د دوی د کورنیو د غړو له نیول کېدو له یوې میاشتې وروسته هم پر دوی د کوم جرم تور نه دی لګول شوی او محکمې ته نه دی وړاندې شوی، او دغه شان حقوقي استازي ته هم د لاسرسي اجازه نه ده ورکړل شوې. په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ماری لاولر، د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ځانګړي راپور ورکوونکی ریمل سلیم، او د دغه سازمان د کاري ډلې مشرتابه غړي د نجونو او ښځو د تبعیض په برخه کې د ملګرو ملتونو د دغو کارپوهانو له ډلې دي چې اعلامیه یې ورکړې ده. د جولیا پارسی او ندا پروانی خپلوان او همکاران وایي چې د دوی د وضعیت او برخلیک او د دوی د کورنۍ د نورو بندیانو د غړو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د جولیا پارسی او خپلوان د هویت د نه څرګندولو په شرط آزادي رادیو ته وویل
هغوی باید خوشی شي، دا معلومه نه ده چې دوی په کوم دلیل نیول شوي. لامل غیر معقول او غیر منطقي دی، حکومت بې منطقه دی، موږ له دوی سره هیڅ لاس نه لرو.
د ښځو د حقونو فعاله او د ښځو په ائتلاف کې د جولیا پارسی همکارې پاریسا مبارز آزادي رادیو ته وویل
جولیا جانه له نږدې یو نیمې میاشتې راهیسې په زندان کې ده، او موږ د دوی د وضعیت په اړه هیڅ خبر نه یو. د دوی کورنۍ چې ورځې هم دوی ورته اجازه نه ورکوي چې لیدنه وکړي.
وجیه حیدری چې د ښځو د خود جوش غورځنګ غړې ده هم ورته خبره کوي.
باید سازمان ملګری ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان باید دې ته پام وکړي، او د جولیا جانی او ندا جانی د خلاصون لپاره هڅې وکړي څو ژر تر ژره دوی خوشی شي.
ندا پروانی او د هغې میړه جولیا پارسی او زوی یې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا بندیان دي. د دغو اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو د لامل په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت. ښاغلی مجاهد مدغشان د فریډم ناو سازمان د دې ادعا په اړه چې د رسول پارسی په 1400 بند محکوم شوی او د دوی د دغې غوښتنې په اړه چې نوموړی د زر تر زره خوشي شي هم وپوښت، خو نوموړي زموږ دا پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمان په خپلو بیانونو کې تل د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د دغو فعالانو او اعتراض کوونکو د فزیکي او رواني روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
په غزه کې لند څو ساعتونو لپاره انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونه داسې مهال په ټپه ودرېدل چې اسرایلو پر حماس وسلوالو بریدونو ته زور ورکړی. په همدې حال کې له غزې لسګونه هغه کسان چې بهرني پاسپورټونه لري د رفاه بندر ته رسېدلی او یوه ډله یې مصر ته اوښتې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په غزه کې مرسته رسوونکو ادارو نن خبرداری ورکړ چې په مخابراتي او ټلیفوني خدمتونو کې راغلي ځنډ د دوی فعالیتونه له جدي خنډ سره مخامخ کړي دي. د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو او حماس د جګړې له پیل راهیسې دا دویم ځل دی چې په ټوله غزه کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه پرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلو پر حماس وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا اسرایل ادعا کوي چې تیره شپه په غزه کې د حماس یو لوړ پوړی قومندان او د هغه یو شمیر ملګري وژلې دي. د فلسطین روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اسرایلو لخوا دغه برید د بې ځایه شوو کسانو یو پنډغالي ته نږدې شوی چې لږ تر لږه 50 تنه پکې وژل شوي. حماس هم ویلي چې پر جبلیا پنډغالي د اسرایلو د تېرې شپې او نننیو بریدونو له کبله ګڼ شمېر بې ځایه شوي کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د غزې د عامه روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرایلو په بریدونو کې تر اوسه له 8500 ډیر فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 21000 نور ټپیان شوي دي. حماس بیا په خپلو بریدونو کې 1400 اسرایلیان وژلي او شاوخوا 240 تنه یې يرغمل کړي دي. بلور ته لزګونه هغه کسان چې بهرني پاسپورټونه لري نن له غزې د رفح سرحدي بندر ته رسیدلي او یوه ډله یې مصر ته اوښتی ده. په دوی کې داسې کسان هم شته چې جګړې کې ټپیان شوي دي. د دغو کسانو لیږد د هغه تړون له مخې کیږي چې د قطر په منځګړیتوب د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته. په داسې حال کې چې له پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، له پاکستان د کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شوی دی. په دې موضوع باندې هم نن هم د خپرونې زیات رپورټونه وو او په راتلونکي کې به هم د ازادۍ راډیو په راډیو او همدارنګه زموږ په آنلاین ټولنیزو شبکو او ویبسایټ کې دا موضوع څاري او تاسو به له تازه معلوماتو خبري. خو اوس ما مو کړی مهمو خبرونو ته. دا ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایله پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو پر بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ویان قیصر افریدی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، افغانستان ته په استول کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند ته خطر دی.
هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رایټس چیلنجز دي، هیومنیټیرین چیلنجز دي، جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. نو داسې پروفایل والا خلک هلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کوی چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې د هغوی ژوند ته، د هغوی فریډم ته هلته کې خطره کېدی شي.
ښاغلی افریدی وایي پاکستان هغه افغانان هم باسي چې په تیرو دوو کلونو کې دغه هیواد ته پناه وړې او هیڅ ډول اسناد نه لري. نوموړي همدارنګه د پاکستاني پولیسو لخوا د هغه افغانانو د ځورونې پر موضوع هم اندېښنه وښوده چې د ده په وینا قانوني اسناد لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ځل بیا د پاکستان له حکومته وغوښتل چې افغانستان ته د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي او له جبري ستنولو یې لاس په سر شي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او له پاکستانه ورسره د کډوالو د ستنېدو بهیر هم ګړندی شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په رسمي ویبپاڼه د کورنیو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه کډوالو ته ورکړل شوی مهلت وروستۍ نیټه د اکتوبر یو دیرشمه ښودل شوې. خو د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي د پاکستان خصوصي تلویزیون جیو ته ویلي دا مهلت د نومبر په لومړۍ نیټه یعنې نن پای ته رسیږي. په بلخ کې د طالبانو حکومت امنیه کمانډانی وایي د داعش درې وسلوال د دوی د استخباراتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. د امنیه کمانډانی ویان اسف وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر شپه د بلخ ولسوالۍ په چار سرکه سیمه کې رامنځته شوې ده. داعش د طالبانو له حکومت سره وسلوال مخالفت کوي او وخت ناوخته د طالبانو او ملکي افغانانو پر اهدافو بریدونه کوي. دوی شاوخوا درې اونۍ وړاندې د پولي خمري په امام زمان جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید مسؤلیت هم واخیست. هغه برید کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل شول او اولس تنه نور ټپیان شول. دا داعش وسلوالې ډلې تازه په کابل کې هم د یو برید رپورټ چې تېره اونۍ ترسره شو په غاړه اخیستی. له غزې نه د بهرنیو اتباعو لومړنۍ ډله او یا هغه کسان چې ژور ټپي شوي دي نن مصر ته ورسېدل. د دغه کسانو لیږد د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ د هغې هوکړې له مخې کېږي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. رویټرز خبري اژانس د مصري رسنیو یو سرچینو په حواله ویلي چې دا کسان د امبولانسونو په وسیله د رفح پر بندر مصر ته بیول شوي دي. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو د خبری و طالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. د دې اونۍ د سپورت پروګرام ته رسو. د تاسو او د هم د لوبو له میدانه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادۍ راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، درنښت او هرکلی. زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اوري. د کرکټ نړیوال جام او د افغانستان ملي لوبډلې پرله پسې بریاوې، تر انګلستان او پاکستان وروسته سریلانکا ته هم ماتې ورکړه. هندوستان لا هم په نړیوال جام کې ماته نه ده خوړلې او خپلې ټولې سیالۍ ګټلې دي. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافی په تړاو تازه اعلان کړی دی چې په اړه درته رپورټ لرو. د فوټبال د نړۍ مخکښ لوبغاړی لیونل میسي یو وار بیا د سرو زرو توپ ګټلی دی. د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې دا ځل لیست اے سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو دوو لوبغاړو روانه ونې خپلې سیالۍ هم ګټلې دي. او په خبرونه کې به درته د کرکټ د نړیوال جام په تړاو ځانګړې مرکه هم خبره کړو. را سره پاتې شئ. پیل په نړیوال جام کې د افغانستان له درېمې بریا څخه کوو. افغانستان د کرکټ نړیوال جام یو بل پخوانی اتله لوبډله سریلانکا ته هم ماتې ورکړې ده. دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه او درېم بری و. افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان هم مات کړي وو. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماتې ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلې ژوندۍ وساتلې. لوبه بیګا د هند په پونې ښار کې وشوه. افغانستان وتوان د سریلانکا د ټیم لخوا د 232 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړی.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
Afghanistan cricket the military team sar rozun ki Jonathan Trott tar lobi urusta de Afghan lobhaaro de kho lobo de ilat paada yewi pukhtani pa jawab ki wel Afghan lobhaari de bakht aw talib pe hisab na lobigi balki pa bashpar plan aw wartiya sara maidan ta kuzigi.
And so when it comes to match day, it's not just sort of rock up and
kala che lobi urazwi khabara bakht aw talita na prig do balki pa de bawar yu che lobhaari maidan ta kuzigi che kho zaliga ورتیا لري او په دې هله لوبي کې خې منډي جوړې کړې او همداسې مورال نور مهم راتلونکو لوبو کې ولري.
له
سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو ښه وزلید. هغه چې تر یوې لوبي دمي ورسته بیا ټیم تر هغه لوبه توانید څلور وکټې واخلي او د لوبي غوره لوبغاړی هم شو. دغه تر څنګ مجیب الرحمن دوا، راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیسته. یو لوبغاړی رحمان الله ګربز او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډي پرمال اوس وزول. په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 241 منډو ټول کړ چې د توپوهنې لپاره مساعد ګڼل کېده. د افغانستان لپاره په جواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګربز په هیڅ منډو اوټ شو، خو وروسته ابراهیم زدران 9 او رحمت شاه 28 منډي وکړي. د دوی تر سوځېدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 55 او عظمت الله 3 منډي وکړي او لوبه وګټله. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول 5 مقام ته پورته شو. همدارنګه د افغانستان رن ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو، خو لا هم په منفي کې پاتې دی. رن ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري، خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي. د افغانستان بله لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په 3 په لکنو کې له هالند سره ده. د ملي ټیم سر روزونکي جاناتن ټروټ له هالند سره د لوبې په اړه وویل:
The Netherlands is our next game. They've
زموږ روانه لوبه هالند سره ده. هغه تر دې دمه ډېر ښه لوبې دلی. خای یو سخت لوبه مخکې ولر، خو په نړیوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبې کې، ځکه لدی ورسته هر لوبه سخت ده. موږ هالند سره لوبې لپاره ځانونه چمتو کوو. افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبې کړې چې څلورې ترې ګټلې. افغانستان په روان نړیوال جام کې لشپږو لوبو درې ګټلې، له پاکستان، انګلستان او سریلانکا، خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللې. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید له پاتې دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر وګټي.
هندوستان پر روان نړیوال جام کې لا هم کومه ماته نه ده خوړلې او خپل ټول سیالۍ ګټلې دي. یادې لوبډلې د نړیوال جام د نیمه پایلو به پړاو ته هم لار پیدا کړې ده. هندۍ لوبډلې تر دې د مشپک سیالۍ کړې دي او ټول یې ګټلې دي. کوربه هندوستان تر دې د افغانستان، انګلستان، بنگلاديش، استرالیا، پاکستان او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دوی خپل پاتې درې نورې سیالۍ له نیدرلینډ، سویلي افریقا او سریلانکا سره ترسره کوي. هندستان اوس مهال 12 نمرې لري او د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې ځای نیولې ده. بل لور ته د بنگلاديش ملي لوبډلې د اکتوبر په 1 نیټه پر پاکستان تر بایلات وروسته لومړنۍ لوبډلې شو چې په دې نړیوال جام کې له پرمختګ پاتې شو. بنگلاديش پاکستان ته د 200 منډو هدف ورکړو چې پاکستان د درې لوبغاړو په سوځیدو سره په 3 اور کې پوره کړ. یاد لوبډلې شپږ پر له پسې سیالۍ وبللې. یوازینی لوب چې بنگلاديش ګټلې وه هغه د اکتوبر په 1 نیټه د افغانستان پر وړاندې وه. نیدرلند هم وکړای شول چې په ستر توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړي. دا په نړیوالو جامونو کې د بنگلاديش لپاره تر ټولو ناکام نړیوال جام وبلل شو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغان کرکټ ادارې د کورنی کرکټ څانګې له لوري د سږني کال پلان شوې لیست ای یو ورځنۍ سیالۍ هم پیل شوې. په دې سیالیو کې ګډو لوبغاړو ښې وړتیاوې ښودلې دي. دغه راز د کورنی کرکټ پر نوموتو لوبغاړو سربیره په کې ځینې ملي لوبغاړي هم لوبه کوي. جزئیات امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 9 نیټه د غازی امان الله خان د ورځنیو لیست ای سیالیو ټورنمنټ پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلی د سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د سپینغر، مساینک، امو، بند امیر او بوست زونونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره په کې د کورنۍ کرکټ مخکښ لوبغاړي هم برخه لري. دا د لیست ای سیالیو شپږم پړاو دی او په لومړي ځل په هره لوبډله په کې 7 سیالۍ کوي. د دې سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم ګډون کړی و. د دې ټورنمنټ د پیل سیالۍ د مساینک او امو لوبډلو ترمنځ وشوه چې د 3 وکټو په توپیر امو لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې د امو لوبغاړی عبدالواسع په توپوهنه او توپ اچونه کې ښه لوبېدله و چې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې سپینغر د بند امیر پر وړاندې لویه بریا ترلاسه کړې ده. بند امیر یوازې په 8 منډو خپل ټول لوبغاړي اوټ کړي وو او سپینغر هم د 5 وکټو په تاوان هدف پوره کړی وو. سپینغر ته ابراهیم عبدالرحیم زیو لوبغاړي اوټ کړي وو. نوموړي د خپلې دې وړتیا ښودلې په تاړه ویلې دي.
اول ځل دا چې په لیست ټورنمنټ کې یا په لیست او لوبو کې مین اف د میچ اخلم نو ډیر زیات خوشاله یم. او دغه سی فاست بولر خو پرفارمنس کوي، دغه سی وکټ یې نو هغه نور آینده نسل چې کوم دغه یا کرکټ شروع کړی یا کرکټ کې هغه لپاره یو مثبت انرژي ورکوي تر څو پورې چې دغه وکټ یې سپورټ دي. کو ګور دینه مخکې ویل کېدل چې ټول وکټ د افغانستان بیټنګ لپاره دی. دغه لیست او فاست کلاس کې ډیر ښه وي د بولینګ لپاره. نو همدغه انرژي ده چې نور نوز وانانو ته مونږ ته انرژي راکوي چې نور هم کرکټ کې مخکې لاړ شو. هغه ته انرژي
د ویلو دا چې د دې ټورنمنټ پایلو به بعد د اکتوبر په 6 نیټه وشي.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د روان 500 نړیوال جام د سر و لوبډلې به راتلونکي چمپیونز ټراپۍ ته لار پیدا کړي. دا ځل ټاکل شوی چې د چمپیونز ټراپۍ سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. پاکستان چې د دې سیالیو کوربتوب کوي نو ځکه وار له مخې په چمپیونز ټراپۍ کې شته او نورې لوبډلې به ورته له همدې نړیوال جام لار پیدا کړي. اوس مهال داسې بریښي چې هندوستان سویلي افریقا، آسترالیا او نیوزیلینډ یا د ټراپۍ ته لار پیدا کړې ده او افغانستان کله نیدرلینډ خپله سیالي وګټي نو لا به د ټراپۍ ته ورنږدې شي. دا ځل چمپیونز ټراپی په 2015 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. په وروستي ځل چې دا ټراپی په انګلستان کې ترسره شوی و پاکستان په پایلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه.
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ.
ل کرکټ وراخوا د افغانستان د آزاد سیالیو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او عبدالعظیم بدخشی خپل سیالان مات کړی دی. خاغلی هوتک د اکتوبر 28 نیټه د روسیې په مسکو ښار کې خپل قرغیزستاني سیال په دویم راوند کې تسلیم کړ او بریا یې وګټله. د غراس خاغلی بدخشی بیا په هندستان کې د جنوبي کوریا له سیال سره لوبه کړې و چې د لوبې په 2 ثانیو کې ناک اوټ کړ او بریمن شو. د افغانستان د آزاد سیالیو یاد لوبغاړو تر دې وړاندې هم ګډې سیالۍ ګټلې وې. او د فوټبال ډګر د ارجنټاین د فوټبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی د اتم ځل لپاره د سرو زرو توپ وګاټه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې شپږ 10 کلن میسی وروسته له هغې دغه جایزه وګټله چې لوبډلې 2022 کال په قطر کې د نړیوال جام اتلولۍ ته ورسوله. د خزینه فوټبالرانو په برخه کې د سرو زرو توپ جایزه د اسپانیې د ټیم لوبغاړي ایتانا بونماتي ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزې په پاریس کې ورکړل شوې دي. له میسی پرته تر اوسه هیڅ یو لوبغاړي له 5 ځلونو زیات د سرو زرو توپ نه دی ګټلی. کریستیانو رونالډو دغه جایزه 5 ځل ګټلې ده. او د برتانیې د سوکوهنې اتل ټایسون فیوري د اکتوبر په 9 نیټه د کابل پر وخت سهار وختي د کیمرون هیواد د آزادو سیالیو اتل فرانسیس انګانو ته ماته ورکړه. یاد سیالي چې په درانه وزن کې ترسره شوه د کمربند ګټلو په موخه د سعودي عربستان پر ریاض ښار کې وه. تر لس راوند لوبي وروسته یې پایله د فیوري په ګټه اعلان شوه. تر یاد سیالي وروسته ښاغلی فیوري وویل چې دا یې په 13 کلنه لوبي ژوند کې تر ټولو سخته سیالي وه. فیوري تر دې وړاندې هم 10 ځلې سیالۍ کړې دي خو ټول یې ګټلې دي، لیکن ښاغلی فرانسیس د لومړي ځل لپاره د سوکوهنې سیالي ترسره کړه. د یاد سیالۍ په تړاو په یو خپره شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې ښاغلی فیوري ته د دې سیالۍ د ترسره کولو په پار تر 50 میلیونو امریکایي ډالرو ورکړل شوي وو.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټه لوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟ د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونې درنو مینوالو، زمونږ د خبرونو او رپورټونو برخه بشپړه شوه. اوس ترته ځانګړې مرکه خبرو. دا ځل مو د افغانستان کرکټ پخوانی ملي لوبغاړي دولت خان احمدزي سره په روان نړیوال جام کې د افغانستان په وروستیو لاسترولونو او راتلونکو لوبو خبرې کړې دي. لاغمو په پا پایل کې پوښتنې دي چې د سریلانکا پر وړاندې یو وار بیا افغانستان دویمه توپوهنه غوره کړه او په ډېرې اسانۍ هدف پوره کړ. څه علت ده چې افغانستان په توپوهنه کې یو دم مثبت تغییر وکړ؟
د سریلانکا خلاف کوم فیصله وا ډېره زبردسته وه، ځکه چې په دغه ښار کې ډیو چانس ډیرو د شبنم د ماښام نه وروسته د ډیر شبنم د ورېدو امکان و. نو ماغسې وسو سریلانکانو بال بیا نه بریک کېده نه سوینګ کېده او د موږ بیټسمنانو دپاره داسې ستونزې نه ښکارېدي سي یا د بال سوینګ سي یا د بریک سي. نو دا یو بهترینه فیصله سوې وه. دومره خبره دا ده چې د افغانستان په بیټسمنانو کې یو روحیه یو کانفیډنټ پیدا شوی. دوی په دې باندې په دې عقیده سوي دي چې دوی کولای شي غټو ټیمونو ته ماتې ورکړي، دوی کولای شي ښه بیټنګ وکړي، دوی کولای شي ښه بالینګ وکړي، دوی دغه اعتماد حاصل کړی دا چې دوی ښه فیلډینګ وکړي او هر چا ته ماتې ورکړي. د ماتې نورو ټیمونو ته د ماتې ورکولو او د میچ د ګټلو اعتماد وس دوی سه دا حاصل کړی. دا مثبت تغیرات دي. نور مثبت تغیرات ټیم کې دا دي چې د بیټسمنانو سټرایک یو دا دی انډیا کنډیشنز مونږ لک سوټ کوي. د مونږ دادی بیټسمنانو سټرایک ریټ ډیر سره خصوي. د مونږ ټیم کې بیټینګ آرډر کې کوم تغیرات راغلي غو ډیر فرق راوستلی. اکرام علی خیل را تک فرق راوستلی، د عظمت مخکې راوستو فرق راوستلی. نو دا د سر ډیسیژنونو او فیصلې سه بي دي چې هغه ډیر پر ځای او بهترین دي. سه د ټیم مورال سه د هاي دا او روحیه یا عقیده دا د سیمنګ ګټای سو. دا یو ډیر مثبت تغیر راغلی ده او په ټیم کې وس د ګټي فائدم دا وی چې یو ټیم متحد کوي. نو ټیم د موږ سره دا وس یو د سیم متحد غون تختاری او په ټیم کې یواله ښکاري.
نه احمد زه صدر ته وای کوم بدلونونه د افغانستان په ملي لوبډله کې دومره مثبت تغیرات راوستل.
د ما پاین باندې چې دا 15 د تغیرات راغلي دي، شروع بیل اکرام علی خیل نو کما د اکرام علی خیل راتګ ټیم ته ډیر مثبت تمام شوی ده. د ګربز بیټینګ دی تغیر سره کړای د اکرام علی خیل راتګ سره. بل اکرام علی خیل چې دا د سی یو بیزی بیټسمن ده، سه 1-2 سنگل یو خامخا په سر سایکریټ باندې ټیم ته لوب کوي. په دغه ځکه مونږ ډیر سټراګل کاو. بلکه وایم د عظمت راتګ مخکې بیټینګ کې ډیر مثبت ده. درېم خبره دا کوم کومه چې مونږ د عشمت او د رحمت د لوبې لږ تیزواله یو لږ خپل سایک روټیټ او د دوی فوم نو دا ټول هغه شیان دي چې ټیم کې ډیر مثبت تغیرات دي. بل د سریلانکا خلاف معمولی د کپتانی کې ډیر مثبت تغیرات دا اوسي. د بالرانو پارټنرشپ ډیر زبردست و. د بیټسمنانو خلاف هغه بیټسمنان ډیر ټارګیټ سی وو. د هر بالر په خلاف باندې مغه بالران ډیر زبردست استعمال سو. دا لږ لږ تغیرات سی وو دا په ټیم کې راغلي. ټیم سه دا ډیر متحد وو او ډیر تر اخري بالا پورې فایټ کوي لګیاي او په دې په سیبي دي چې تر اخري بالا پورې به نه په بیټینګ کې میچ پریدو او نه به په بولینګ کې پریدو.
داشمت الله شهیدی لوبډل مشري او رول په لوبډله کې څنګه ارزوي؟
بالکل اشمت شهیدی چې دا تر اوسه پورې عمره لیډینګ فرام د فرنٹ نه د نه کوي، خو له تیر وخت نه اوس دا ډیر ښه شوی ده. خصوصي په دې د سری بولینګ چینجز ډیر خصوصي دي، بیټسمنان ټارګټ کی فیلډ پلیسینګ کافی فرق کړی ده، فیلډ پلیسینګ کوي سي خو دا سي د پرسنلټي او د زیات نالج نه لرلو دا کومه پرسنلټي دا د دې بایس تي سي دا باید ډیولپ کی، کمیونیکیشن بل برخه د کپتان د پاره ده، نور زنه مر سره د ګراوند دی باندې بس د سمره کپتانی کیږي، عمر په ګراوند کې دینه نه کیږي، سیاغه کې پلانینګ کولی، ټیم میټینګز کولی، الته غېدلی، الته پلان جوړولی، انډیویډوال اکاونټ سره کینس دلی، دیری والک رول معلومولی، دا ټول شین له ګراوند نه دی باندې کیږي. په غو شر نه خبر خو ګراوند نه دینه نسیده وس لک ډیولپ سوید لپخانه خخکاری
خلک تر ډیره د دې بریاو تر شا د مشر روزن کې جانتن ټراټ لاس بولی هم دغه سده
نه بالکل زله دې سره ډیر زیات اگری نه ما ځکه دا کنډیشن او دا پچنه سیدی د موږ ټیم سره د موږ د ټیم په طبیعت یا د موږ ټیم ډیر زیات سوټ کوي، سپین بالران تم کومک کوي، بیټسمنانو سره دا بال ډیر سده ډیر زیات پیس تر سره ناراضي دی، راکوریټ باونس ده، نو موږ سده بیټسمنانو هغه غلطیانی وس هم ستاکی خو د کنډیشن لوجنه دوی ایکسپوز کیږي نه، مطلب دی باندې هغه غلطیان چې دومره نه راوځي لکه شارټ پیچ چې موږ په خانو سوولې زم دومره وسا کوریټي وسم نه سوولې، اب بازي بیټسمنان او بریکر نشلو بولې وسم نه سي سایکوریټي کولې، نو بازي فیلډینګ هم سیدا ډی زیات فرق نه کړی چې موږ فیلډینګ نه خسي، فټنس هم په مېغه لیول ده، فټنس هم ډی زیات فرق نه کړی، او د کنډیشن د ډی سوټ کول لوج نه د موږ ډیره غلطیان پټ دي، کچې ته کنډیشن بدل سو بیا به موږ بیا دواری ایکسپوز سو، ځکه چې نو جاناتن فروت تازه ډیر زیات کریډیټ نسم ورکولای، ټول کریډیټ چې دا زه لوبغاړو ته ورکوم، لوبغاړي چې دی په خپل باندې راجک سو او په ډیر کم وخت کې ځان ته تغییر ورکړ، له دې نه شل ورځې مخکې د موږ څه حالو په سورنځو اوټېدو، نو په شل ورځو کې یو کوچ دیس نسی یو تغییر ورکولای، دا د لوبغاړو خپل مهنت او د کنډیشن وجه ده چې موږ سوټ کړي. بل دغه بل شی سیده دغه کمپلانس ده، دا د سکول لیول پلان د لس اورو کې دومره او شل اورو کې دومره، او دا خو د سکول لیول په خلکی، او بیا سیده کمپلانس ده د ما په نن باندې باید په هغه کې کېښودل سي په پویلین کې ډگ آؤٹ کې، باید د ټولو دنیا له مخې نه او میډیا ته باید دغه پلانینګونه او دا شیان باید راونه ایستل سي چې تا په د باندې ګراوند کې شي.
په مخکنیو سیالیو کې د افغانستان ډیت بولینګ ډیر تر نیوکو لاندې، خو د سریلانکا پر وړاندې بیا دا برخه هم ډیره ښه شوې وه.
نه صحیح ډیت بولینګ مال تر اوسه پورې د موږ لاندې دا ډیولپ شوی، دا سي د مخالف ټیم وکټ او بیټسمنان په ډیت اورنه کې تر اوسه پورې موږ تا هغه د سي بیټسمنان لاندې دی ولاړ، موږ د پاکستان خلاف یو افتخار سره ودرېد او افتخار موږ نه کافي رنزونه وکړه په ډیت کې، بیا نو تر نورو ټیمونو بیټسمنان مخکې اوټ شوی دي، هغه بیټسمنان چې په ډیت کې بیټینګ کوي یا وهل کوي هغه تر اوسه پورې موږ ته نه دی ډیر مخامخ شوی، موږ لا ډیر زیات که دغه سي مخصونو موږ به بیا د موږ فاست بالینګ ایکسپوز سي، خو وکټ سي دي خوشبختانه مخکې سپینرانو شروع کی او ټیګي اخر کې بیا موږ سره ټلندرانو ته بالینګ کوو، سی هو ته ټلندر ته پټیت کې بالینګ کول ډیر مشکل کار نه.
افغانستان بل سیالي له نیدرلند سره کوي، سیالي اسانه ده او کا سخته؟
نه نیدرلند سره هم د موږ سیالي اس کلا اسانه نه ده، د نیدرلند بیټسمنان پرېشر په موږ باندې ده، او نیدرلند سے دا بیٹسمنان بد نہ دی، ڈیر کی بیٹنگ کی اور ڈیر منظم ٹیم کاری، اسپن بالنگ ہم بد نہ تھا، فیلڈنگ ڈیر خدا الکان ڈیر فٹ کاری، دمو خلاف باغا پا گرونڈ کی یو سلو لس فیصد اخواری کی میچ بمنگ سر ڈیر ٹف اور سخت میچ کی نیدرلینڈ
لیا اور سویلی افریقا سر سیالی خلق سخت بولی تاسی پتڑاو چا نظر لرائی؟
بالکل سخت دی، منگا خیری دو سیالی سلی ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا سے دی بالکل سخت دی، وجہ دار سے دیکھو فاسٹ بالنگ سے دا ڈیر کبھی فاسٹ بالنگ سائڈ لری، بیٹنگ ہم سائڈ ہم خدا فیلڈنگ کی ڈیر خدی، اور فاسٹ بالنگ برخ سے دا ڈیر کبھی برخا دا دوار ٹیم نے سیدھی فاسٹ بالنگ برخ سہی دا بیا بدلتے دے منگا دے بیٹسمینان میچ بھی کچھ ہم اسپن بالنگ بھائی منگ برلا سے بھی د منګ میچ به د بیټسمنانو تر بیټسمنانو پوری چې منګ د سی بیټینګ یا دغه د بیټینګ دغه ریدم منګ ساتای سو کنه، د منګ اصل امتحان سي د استرالیا او د ساوث افریقا خلاف ده چې منګ څومره سټرایک روټیشن څومره زبردست ساتای سو، یا چیسینګ سونه کوي سو یا د غبالرانو مقابله کولای سونه د منګې د بیټینګ د برخه د تیاری او د پلانینګ او د هر څه معلومات به د ساوت افریکا او د اسټرالیا خلاف وسی.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمونږ د دې ونې سپورتي خبرونه هم دومره وا پای ته ورسیده. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
دیر خلق خود خواشو چی پیسہ جیب کی پریمان سوا دیر شو پیرونان پو دنیا گئی زندگی گران سوا چاہتا سجدہ وکرم خدا استا بندگی گران سوا دنیا گئی زندگی گران سے ته جنگ راوړي. دا فاضلو یان زمو خورانو کور ته جنگ راوړي. دے بنگلے پخیز منگ دخاور کڑی وران سوائے دیش پیراؤنان پو دنیا گئی زندگی گران سوائے دے بنگلے پخیز منگ دخاور کڑی وران سوائے